په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجلده چې بیلابل مطالب کې راغونډ شوی دی. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن جمعه ده، د مرغومی یجدی 15مه د جنوري میاشتې 15مه. د مطالبو تر معرفي مخکې د دې ساعت مهم خبرونه را سره واوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. میتو آلن میلر پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگټن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. میلر زیاته کړه چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته په پام واشنگټن د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکوي. د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکول سوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې نن او سبا د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو احتمال سته. دوی تر خطر لاندې سیمې د افغانستان مرکزي، جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې هلته به واوره او باران هم وي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې سیلابونو 350 کسان مړه کړي او شاوخوا 500 نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزلي کسان د ځان مړولو او ځان تودولو ترمنځ یو غوروي کوي. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هغې کورنۍ وضعیت انځور کړی چې د همدې ساړې ژمي پر مهال د یو من لرګیو د اخیستو توان نه لري. دغه سازمان او د ملګرو ملتونو نورو بیلابیلو ادارو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژمي په یخه هوا کې د میلیونونو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. په غزې تړنګه کې د ملګرو ملتونو کاري ډلو ویلي چې د اسرایلي پوځیانو د جګړې له کبله ملکیانو ته بیړنۍ مرستې نسي رسولی. ملګرو ملتونو پرون په ویلامیه کې ویلي چې له تیرو درې ورځو راهیسې له مرکزي سیمو بهر او په تیره د غزې لري شمال ته دوی د مرستو په لیږد نه دي بریالي سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږې ادارې ویلي د جګړې له کبله د دوی په درول سوې مرسته کې 100,000 کسانو لپاره دارو درمل، دغه راز هغو کسانو ته چې د خوړو بیړنۍ مرستې ارتیا لري اته لاري خوراکي مواد شامل دي. د عراق د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې چې د ایران پلاو ملیشو مرکزونه په نشه کړي د دغو ملیشو یو جګپوړي قمندان وژل سوی. د هشتل شابي په نوم د ملیشو ایتلاف چې د عراق د پاوز تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د امریکا د وحشیانه تهاجم په نتیجه کې د بغداد لپاره د دوی د عملیاتي مشر مرستیال چې نوم یې ابو تقوا یاد سوی وژل سوی دی. سپینی مانی پرون ویلی چې د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ته معلومه سوی چې روسیې له شمالي کوریا بالستیک میزایل ترلاسه کړي. له ایران هم د لنډ واټنه بالستیک میزایلو ترلاسه کولو هڅه کوي څو دغه میزایل د اوکراین په جګړه کې وکاروي. د سپینی مانی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وویل وروستیو استخباراتي اطلاعاتو موندلی چې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو توغولو دستګاوي او ګڼ بالستیک میزایل ورکړي دي. د کریبی پوینا روسیې لږ تر لږه یو له دغو میزایلو د دسمبر میاشتې پر 1/3 پر اوکراین ویشتلی دی. د ده پوینا د روسیې او ایران ترمنځ د بالستیک میزایلو په اړه موافقه نهایي سوې نه ده، خو په فعالانه ډول د پرمختګ په حال کې ده. اوکراین پرون ویلي چې هوایي ځواکونو یې اشغال سوي ښار سیواستیپول ته څیرمه د روسیې د قومندې پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. دغه ښار د اوکراین تر ولکې لاندې د قلمرو په 200 کیلومتري کې پروت دی. اوکراینی چارواکو ویلي په کریمیا ټاپو وزمې کې په جلا حمله کې د روسیې یوه پوځي قطعه ویشتلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی د هوایي دفاع قطعاتو د کریمیا پر فضا د اوکراین 14 بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نیکولا اولیشچونک په ټلګرام کې یوه ویډیو خپره کړې چې سیواستیپول ښار ته نږدې د یوې چاودنې له ځایه لوګی پورته کیږي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دغو مطالبو او راپورونو تفصیل په څو شیبو کې اوریدلی سئ. پاکستان ته د افغانستان د طالبانو ورغلي پلاوی د هغې هیواد له چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي.
مرکز تصمیم سرګری طالبان در قندهار است.
د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په قندهار کې دی. د ټي ټي پی او ځینو نورو مسلو په اړه پاکستان ته له قندهار څخه خبر نه ورسیږي.
کابل کې د طالبانو لخوا د حجاب د نری آیت په تور د شوزو د نیول کېدو موضوع عکس العملونه پارولي. نورستان کې وچکالی خلک زیانمن کړي.
اوس هغه جیرو جو غرونو کې متاسفانه واوره نه لرو. هغه زموږ کوم هاوس چې دا کوم مونږ ورته موندول هاوس ورته وایو هغه مخ په وچېدو دی.
په کندز کې د ملګرو ملتونو په مرسته لسګونه ځوانانو لسګونو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوي.
چې یلګردی وکی نو خدای نه خواسته په 400 وړي روینه او غلطه مجبورې کیږي او خالد دوی یو دکان جوړ کی خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکي د دوی نه بنور شاګردان فارغ شي.
په سیمه ایزو مسایلو کې اوري چې د اسلامي دولت د لیا داعش پیران کې د چهارشنبه ورځ د خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلست ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته. پاکستان ته د افغانستان د طالبانو تللی پلاوی د هغې هیواد له چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې پاکستاني چارواکو له دغه طالب پلاوی سره تر ډیره خپلې امنیتي اندېښنې او د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو ډیرېدل مطرح کړي دي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د افغانستان د طالبانو پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر وکړ چې پاکستان کې د راتلونکي فبروري میاشتې له ټاکنو مخکې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته اندېښنې ډېرې شوې دي. په وروستیو څو ورځو کې د پاکستان په میرانشاه، دیره اسماعیل خان او باجوړ کې د ټاکنیزو کمپاینونو پر غونډو د لږ تر لږه دریو بریدونو خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د مشرانو په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلی دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدو کتو کې د امنیت او سولې په ګډون دواړو لوریو په ګډو اندېښنو خبرې وکړې. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ټي ټي پی د فعالیتونو کومه یادونه نه ده شوې، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان وایي د ټي ټي پی د فعالیتونو زیاتېدل د بحث وړ یو موضوع و. د طالبانو د کندهار د والی او د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د معین ملا شیرین په مشرۍ پلاوی د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې هغه پرون ماښام بیرته کندهار ته ستون شوی دی. د پاکستان انګلیسي ژبې دان ورځپاڼې ملا شیرین د طالبانو د کابینې یو با نفوذه شخص یاد کړی او لیکلی دی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا د ټي ټي پی سره هم په اړیکه کې دی. د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل پاکستان ځکه له ملا شیرین سره خبرې کوي چې په وینا یې هغه د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته نږدې کس دی.
مرکز تصمیمگیری طالبان در قندهار است.
د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په قندهار کې دی. د ټي ټي پی او ځینو نورو مسلو په اړه پاکستان ته له قندهاره خبر نه ورسیږي. په همدې خاطر پاکستان هڅه وکړه چې په مستقیم ډول قندهار کې د طالبانو له مشرتابو سره په اړیکه کې واوسي. ملا شیرین د قندهار والی دی او پخوا د ملا محمد عمر اخوند د امنیت مشر و. هغه په کندهار کې له ملا هیبت الله اخوندزاده سره یو دفتر کې کار کوي او نږدې هر ورځ له شیخ هیبت الله سره په تماس کې وي.
د پاکستان د شخړې او سولې انسټیټیوټ هم د 2023 کال په راپور کې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د هغو وسلوالو ډلو په سر کې یاد کړی چې تیر کال پاکستان کې ډیر ترهګریز بریدونه کړي دي. د دغه راپور له مخې چې د تیر دوشنبه په ورځ خپور شو تر ټي ټي پی وروسته د داعش خراسان څنګه او د بلوچستان آزادي غوښتونکو پاوز پاکستان کې ډیر بریدونه کړي او د انسټیټیوټ د موندنو له مخې 2023 میلادي کال کې د وړم کال پرتله پاکستان کې ترهګریز بریدونه 18% زیات شوي دي. د پاکستان چارواکو په زرونو تور پورې کړی چې افغان طالبانو په افغانستان کې ټي ټي پی ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړي. خود طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي پاکستان دې دغه تورونه پر ځای خپل امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې تحریک طالبان پاکستان د 2023 کال د اوربان پر مهال ځان پیاوړی او جګړیز پلانونه یې جوړ کړی دي. دغه وزارت دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان سنا جرګې ترې د ټي ټي پی د فعالیتونو د ډیرېدو لامل وپوښته. د طالبانو د حکومت پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې ټاکل شوې نږدې ورځو کې د پاکستان د جمعیت علماي اسلام مشر مولانا فضل رحمان هم کابل ته سفر وکړي. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بے باورۍ د رامنځته شوې فضا حلول به د بحثونو په سر کې وي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کابل په لویدیځ کې لسګونه افغان ښځې او نجونې د حجاب نه رعایتولو په تور نیولې دي. د موضوع عکس العملونه هم پاره ولیدي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو د لړۍ په دوام په کابل ښار کې د حجاب د نه اغوستلو په تور د یو شمیر ښځو او نجونو د نیول کېدو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې ډلې یو شمیر نیول شویو ښځو او نجونو او هم ځینو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د پل سرخ دشتبرچی او د کابل د شمال لزینو سیمو لسګونه ښځې او نجونې په زوره نیولې دي. له دغو نجونو څخه یوه یې چې د کابل په دشتبرچی سیمه کې د حجاب د نه کولو په تور د طالبانو لخوا نیول شوې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط دا موضوع تایید کړه او وی ویل چې طالبانو هغه په ضمانت بیرته خوشی کړه. یو شمیر عیني شاهدان هم ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکي نن د پنځم په ورځ هم ځینې ښځې وینجونې نیولې دي. د عیني شاهدانو له ډلې یوې میرمنې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ګروه امر بالمعروف طالبانو د 1402 کال د جدي په 11مه د کابل لویدیس په سوسیمو کې زین انجونې نیولې چې د دوی په وینا وایي به حجاب دي. د کابل لویدیس کې انجونې هیڅ ډول غیر اسلامي جامې نه اغوندي. هغه انجونې چې په پلورنځیو کې د پلورونکو په توګه کار کوي هغوی هم نیول شوې دي او طالبانو له ځان سره وړي. نن هم سو پیښې شوي او دی ورته نورې پیښې هم شوي. طالبانو امر به معروف خلک راغلي او انجونې یې له ځان سره وړي. دا هم معلومه نه ده چې چیرته یې وړي.
یوې بلې عیني شاهدې چې دې هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
درې ورځې کېږي چې د کابل له دشت برچي سیمې نجونې ډېرې وړل کېږي. څو طالبان په موټرو کې په سړکونو ګرځېدل. زه او ملګري مې له کور څخه راغلي وو. یو کاکا غږ وکړ چې زه کور ته لاړ شئ. همدلته یې څو نجونې ونیولې. موږ غوښتل لاړ شو. طالبان زموږ له مخې تېر شول. د کاکا خبرې واورېدې چې موږ ته یې ویل کور ته لاړ شئ. موږ راغلو کور ته، مګر زه نه پوهېږم چې کاکا سره یې څه وکړل.
د طالبانو د حکومت ویاند زبیولا مجاهد او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ښاغلي سباون بی بی سی پښتو ته دا خبره تایید کړې او زیاته کړې ده چې دغه میرمنې د حجاب د نه مراتولو او یو شمیر نورې میرمنې حجاب نه کولو ته د هڅولو په تور نیولې دي. نوموړي د نیول شویو ښځو او نجونو د نیول کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې څنګه یې حجاب نه دی مراد کړی او څنګه یې نورې میرمنې بې حجابۍ ته هڅولي، خو ادعا یې کړې ده چې دغه میرمنې او نجونې د هغوی د شرعي محرم او غوښتنو پر بنسټ نیول شوي دي. د طالبانو دغه اقدام یو ځل بیا د ښځو د حقونو د فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. په دې اړه د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
افغانی خزی د خپل جامو اغوستلو اختیار نه لري چې څه ډول جامې واغوندي. په افغانستان کې وضعیت ورستر بلې کړکېچن کیږي. موکیل لرو چې ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې ځانونه د بشري حقوقو ملاتړي ګڼي ژره تر ژره اقدام وکړي او جدي اقدام او عمل وکړي او د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې په افغانستان کې د خپل بیا واکمنۍ لپاره راهیسې پر ښځو د حجاب اغوستلو په ګډون نور ډیر بندیزونه ولګول. تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت لخوا د حجاب د نه مراتولو له امله د ښځو او نجونو د توقیف او ځورولو راپورونه ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې ښځې او نجونې یې په تور په ډله ایز ډول نیول کېږي. طالبانو تر دې وړاندې هم بیلابیلې اعلامیې خبرې کړې وې او ویلي وو چې د ښځو د حجاب د نه مراتولو له امله به یې د کور نارینه نیول کېږي. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه د نړیوالو سازمانونو له نیوکو سره مخ دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو ټول حقونه خوندي کړي دي.
دا
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
او سم د سیمه پاړه د اسلامي دولت ډلې دایش په ایران کې د چهارشنبه ورځ د خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. دغه چاودنې د ایران په کرمان ولایت کې د سپای پازداران، د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د څلرم تلین په مراسمو کې وسوي. سلیمانی د 2020 نه د کال د جنوري پر درېمه نیټه بغداد ته نږدې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. اسدالله لودین تفصیل راکوي.
په ایران کې د چهارشنبه ورځې تر خونړیو چاودنو څه باندې څلرویشت ساعته وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه. داعش د پنجشنبه په ورځ د الرود ویب پاڼې اړوند ټلګرام چینل کې ویلي چې د دوی دو غړو د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان د تلین په مراسمو کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچوول. داعش تر دې وړاندې هم ایران کې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چهارشنبه ورځ چاودنې چې د وروستیو راپورونو له مخې له څلور اتیا تر پنځه نوي پورې شاوخوا کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول د ایران په کرمان ولایت کې چې د قاسم سلیمانی پلرنی ټاټوبی دی شوي دي. د سپاهي پاسداران د قدس ډلې پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د 2020 کال د جنورۍ په درېمه بغداد ته نږدې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایرنا خبری آژانس د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې د مشر جعفر میعطفر په حواله ویلي چې چاودنو کې څلور اتیا تنه وژل شوي. هغه مخکې د پنځه نوي کسانو د وژنې یادونه کړې وه او په وینا یې 204 اتیا نور ټپیان شوي هم دي. دواړه دغه چاودنې د سلیمانی قبر ته نږدې د 15 دقیقو په واټن کې شوي دي. د ایران حکومت پرون پنجشنبه د دغې پیښې په ویر ملي ماتم اعلان کړی و. ایرانی چارواکو بیا اسرائیل او امریکا په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی دي، خو امریکایي چارواکو ویلي دوی او اسرائیل په برید کې لاس نه لري. دغو چاودنو په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس جګړه روانه ده، په سیمه کې د جګړې د پراخوالي اندېښنه پیدا کړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني، د ایران ملاتړ له ځان سره لري. بل لورته په یمن کې حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي، په سری سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په ایران کې شوې چاودنې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل شوې دي. د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ابرام پیلی د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا ته ویلي چې واشنگټن دغه بریدونه له نږدې ارزوي او نوموړي د ملکیانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلست. اوس له اجمل عنا او روچې د نړۍ په معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په باب څرغلی.
ګڼو نړیوالو رسنیو د افغانستان په تړاو په بیلابیلو موضوعاتو لیکنې خبرې کړي. یاهو نیوز آنلاین ویب پاڼې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس هغه ریپورت خپور کړی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له خولې وایي یو شمېر ښځې د سم حجاب په نه مراتولو توقیف کړي دي. په دې ریپورت کې ویل شوي په 2020 میلادي کال کې واک ته رسیدو وروسته د طالبانو لخوا د هغو ښځو پر ضد چې د دوی لخوا وضع شوی حجاب نه دی مراد کړی د اقداماتو لومړنی رسمي تایید دی. راپور د طالبانو د حکومت دا اقدام د ګاونډي هیواد ایران د واکمنو اقداماتو ته ورته بللی چیرې چې له لسیزو راهیسې پر ښځو ځانګړی حجاب اجباري دی. ریپورت وایي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د هغه ښځو نیول کېدل چې د دوی په وینا سم حجاب نه دی مراد کړی د هغه افغان ښځو په حقونو یو بل ګزار دی چې لا د مخه ترې واکمنو طالبانو د کار او زده کړو حقونه اخیستي دي. آیرش ټایمز ورځپاڼې بیا آیرلند ته په قاچاقي لاره د یما حسنی په نوم د کابل پوهنتون د یو پخواني محصل له کړاوه د ډک سفر کیسه کړې. په لیکنه کې د یما له خولې د هغه له افغانستان څخه د تیښتې کیسه شوې چې ایران او ترکیې ته په غیر قانوني لارو ځي او نږدې یو کال مخکې د ایټالیا په سواحلو کې د هغې ډوبې شوې کښتۍ څخه د وروستي کس په توګه ژغورل کیږي چې د ښځو او ماشومانو په شمول پکې 95 کسان چې افغانان هم پکې وو ووژل شول. له توکیو خبریدونکي جاپان ټوډی ورځپاڼې بیا هغه جاپانی ډاکټر په اړه ولیکنه خپره کړې چې لسیزې افغانستان کې له افغانانو سره د مرستې لپاره په دې هیواد کې کار وکړ.
دا ډاکټر تیتسو ناکامورا و چې افغانانو کاکا مراد باله. لیکنه د ناکامورا په اړه د انګلیسي ژبې راتلونکي مستند فلم باندې تمرکز کوي. ناکامورا په ورستوي کې د افغانستان په ختیځ کې د عامو افغانانو سره مرسته کوله، څو دغلته وچې دختې سمسوري کړي او په سیمه کې خلک خو خوړو او میوو ته لاسرسی پیدا کړي. د جاپان ټوډي په وینا فلم جوړونکي کینجی یاتسو په دې مستند فلم کې د دوو لسیزو په موده کې د ناکامورا هغه بشر دوستانه هڅې او هغه پروژې نندارې ته وړاندې کړي چې پکې له ځایي افغانانو سره مرسته کوله. ورسپانه د دې مستند جوړونکي له خولې وایي د ناکامورا پر ژوند د دې فلم جوړولو موخه دا ده چې د ناکامورا میراث نړیوالو لیدونکو ته معرفي کړي او په جګړه ځپلې افغانستان کې د بیا رغونې هیلو ته د دې جاپاني ډاکټر ژمنتیا نورو ته وخی. یا څو هیله لري چې د ناکامورا مستند به نړۍ کې د کلتوري توپیرونو ترمنځ یووالی او تفاهم ته الهام وبخي او په لیدونکو به اغیز وکړي. ډاکټر تیتسو ناکامورا چې په افغانستان کې څباندی دوله سیزی په بشري چارو کې د خلکو سره د مرستې لپاره تیرې کړې وي، په 2019 میلادي کال دسمبر میاشت کې جلال آباد ښار کې د ناڅرګند کسانو په ډزو وشل شو. نوموړي ته د افغانستان جمهوري حکومت د افغانستان اعزازي وګړتوب ورکړی وو. د ډاکټر ناکامورا وژنې هغه وخت د افغانانو ترمنځ پراخ عکس العملونه راپارولي وو او ګڼ عام افغانانې په مړینه غمجن وو. که څه هم د افغانانو د دې جاپاني خواخوږي له قتل راهیسې څلور کلونه تیر شوي، خو تر اوسه هم د هغه پر قتل رسمن څوک نه دی تورن شوی او نه څوک په دې تړاو نیول شوی.
په کندز ولایت کې د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته لسګونه ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرۍ په مالی مرسته شپېته بیروزګار ځوانانو ته د مسلکي زده کړو دا زمینه برابره شوې.
د کندز د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د چارواکو د خبرو له مخې چې دوی د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته په یاد ولایت کې لسګونو تن وزګارو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده. د نوموړي ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي ازادۍ روډي ته وویل چې دغه پروګرام د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته پایل او د اغا خان دفتر لخوا پلی شوی
او دوی باید دغه کار چې دونه کوشش کړی د پنځه شپږ میاشتې زحمت یې باستلی دی، باید دا دوی پرې نه دي شاته وانه چې ځکه چې ترک د کار سره دغه کار یې د لاس نه وځي چې یلهګردي وکړي نو خدای نخواسته په چار سو وړي روی نه وړي غلا ته مجبوره کیږي او خالي دوی د یو دوکان جوړ کړي خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکړي دوی نه به نور شاګردان فارغ شي.
د ښاغلي محمدي په وینا په دې پروګرام کې شپېته تنو بیروزګار ځوانانو ته د خیاطۍ، نجارۍ، ګلکارۍ، فلزکارۍ او د برېښنا په برخه کې زده کړې ورکړل شوې دي. په شمال ختیځ زون کې د اغا خان د استوګنې ادارې مسؤول حجت الله یوسفزی چې دغه پروګرام د پلي کولو مسؤلیت ورلغاړی دی، هغه ازادۍ روډیو ته وویل
په دغه برنامه کې په مضمون دیش نفر شاګردان روزل شوی دي. تھیوري زده کړې ترڅنګ شاګردانو ته د عملی زده کړې زمينه هم برابره کړې و. د پروګرام په پای کې شاګردانو ته د کار د ادامې لپاره یو څه وسایل او ټول کټ توزیع شوی دي. پاینده کې د خپل کورنۍ لپاره د مرارې معاشت یو ښه وسیله وګرځي.
د دې پروګرام ګډونوال هم خوښي څرګندوي چې دوی په بیلابیلو برخو کې حرفوي زده کړې کړي او اوس کولای شي په بازار کې کار وکړي او له دې لارې د خپلو کورنوي د روزګار څرخ وچلوي. عبدالقادر چې د ګلکارۍ په برخه کې زده کړې کړي هغه وای ډیر خوښ دی چې په څلوېښت کلنۍ کې د کسب و کمال خاوند شو.
تشکر میکریم از موسسې آقا خان.
د آقا خان له دفتر څخه او له همکارو موسسو مننه کوم چې موږ ته د حرفوي زده کړو زمينه برابره کړه. ما د ګلکارۍ په برخه کې زده کړې وکړې. دوی د زده کړو په پای کې موږ ته په وړیا توګه د کار وسایل هم راکړل. اوس کولای شم چې ګلکارۍ وکړم او له دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړم.
دیرش کلن احمد الله وای په خوای دی خلکو مزدوری کوله او اوس ډیر خوښ دی چې د فلسکاری په برخه کې زده کړې کړي او له دې وروسته به د کار خپلواکي ولري.
او دلته پرسکاری کوم کار کوي وسه د شان مشترک کړي دي او دا کار تم دوام ورکو زده کړې مو دي وس نور دوام ورکو چې نور هم زده کوم مخته وراسو ونه خود کوم کې دا به کار کو بیا بنو په دې باندې خپل غریبي کوي دکان به لکونو.
د شمال ختیځ زون یو شمیر ځوانان د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د نړیوالو مؤسساتو په مرسته د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل کړي تر څو افغان ځوانان د کسب و کمال خاوندان شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په نورستان کې خلک وایي چې وچکالی پرې اغیزې کړې دي. په زیاتو چینو او خوړونو کې روانې اوبه کمی سوي یا هم په بشپړ ډول وچې سوي دي. دوی بیره لري که دا وضعیت دغسې دوام وکړي راتلونکی کال به دوی نور هم له دې درکه زیانمند سي.
په نورستان کې څاروي لرونکي او کروندګر وچکالۍ ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی ویره لري چې که چیرته په روان کال کې په ولایت کې واوره ونه شي نو راتلونکی کال به یې له سګنۍ ډیر سخت وي. د دوی په وینا چې اوس هم د انساني او حیواني خوراکي نشتون سره مخ دي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله عطایي ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې به د جدي په میاشت کې پریمانه واورې کېدلې. پر ټولو غرونو او درو به یې سپین څادر غوړولی و. بزګران او مالداران به خوښ و چې راتلونکي کال کې به دوی او څاروي په خېټو ماړوي خو سږ کال د واورې درک نه لګېږي. هغه وایي د روانې وچکالۍ په وجه د منډول حوض اوبه هم کمی شوي، چینې وچې شوي او په غرونو کې د څېړیو په ګډون زیاتې ونې د وچېدو ګواښ سره مخ دي.
دې وخت کې باید مونږ واوره درلودلی په غرونو کې اوس هغه جیر وجې غرونو کې متاسفانه واوره نه لرو. هغه زمونږ کوم حوض چې دا کوم مونږ ورته منډول حوض ورته وایو هغه مخ په وچېدو دی، اوبه ډېر کم شوي دي. دا څارویو موضوع ده متاسفانه اکثریت له منځه ځي او وچکالۍ خپل حوض ته رسېدلې دي. بېخي اوس ژمی ځنګلات هم زمونږ داسې مخ په وچېدو دي او دا سیړۍ چې کلونو کلونو کې نه وچېدل ډېر زمونږ سیړۍ حتی وچ شوي دي.
د ختیځ او لویدیځ نورستان دوه تنو اوسیدونکو محمد اسماعیل زمانی او نصیر الله جلال راته وویل د وچکالۍ له امله زیاتو کسانو یا خپل څاروي له لاسه ورکړي او یا یې د خوراک د نشتوالي او مرګ له ویرې پلورلی دي.
په نورستان کې تر اوسه پورې د خلکو ځمکې نه دي کرلې، بارانونه نشته، خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي او اکثره پټي چې دی تر اوسه پورې کرل شوي نه دي او کومه پټي چې اوي وو هغه ته اوس اوبه نشته، اوبه ډېر کمې دي. همدارنګه د مالونو لپاره په غرونو کې واخه نشته دی، واخه د کمښت سره مخامخ دي، حتی د سکلو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یو تعداد مالداران چې د خپلې سیمې پرېښي دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
پخوا وخت کې به په نورستان کې مالونه زیات و، غواګانې، وزې، د دې سربیره آسونه وغیره، خو له بده مرغه په وروستیو کې د اقلیم بدلون بعضې ستونزو له امله په نورستان کې مالداري کچه ټیټه شوې ده.
دوی وایي همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تیرېدو یې په ولایت کې د څارویو او مالدارانو شمیر مخ په کمېدو دی. په یاد ولایت کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو ریاست مسؤلین هم روانې وچکالۍ اندېښمن کړي دي. په دغه ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان د وچکالۍ په اړه خپل اندېښنې ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
متاسفانه سکالې د جدې میاشتې هغه د باران ورځې چې دي نورستان کې چې عموما په کومو ورځو کې واوره ډېره زیاته ورېږي هغه ورځې په ختمېدو دي او خوشحالي ده. د باران او واورې د ورېدو له هېڅ امکان نشته دی، نو په دغه صورت کې خدای نه خواسته که حالات همداسې روان وي نو راتلونکی کال دا د کرنې او مالدارۍ او الکشرونو ځنګلونو ته ګواښ دی او د نورستان ولایت خلک به راتلونکي کال کې
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې کالو سر به یې په غرونو او درو کې پریمانه واورې پرتې وي او د هماغو واورو په برکت به یې چینې او خوړونه له رڼو اوبو ډک وو، خو له تیرو دریو کالو را په دیخوا په یاد زرغون ولایت کې وچکالی پر ځنګلونو څړځایونو کرکیله او مالداری بده اغیزه کړې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته